پېښور کې د سهار لس بجې شروع دي. موږ د مشال رېډیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بادشا سلامونه ومني. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجانسونو لیکنې او د مشال رېډیو 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم وایي د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت لا نور خشي. په پېښور کې وسلوالو یو پولیس چارواکي جانزاده خان په ډزو سخت زخمی کړی دی او شاوخوا 200 هیوادونو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره معاهده کړې. اوست خبرونه تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او سره به تجارت ته وده ترلاسه شي. د مشال ریډیو خبریال نن ویلي چې دا خبري وزیر اعظم نواز شریف تېر ورځ په اشکاباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړي دي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په اشکاباد کې پیل شي او نن د پرانستي په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت ویان محی الدین نوری په دیړه پر مشال لیډیو ته ویل چې د ګیس د پایپ لاین دا پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د هوا د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي.
د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د همکاري او کومک د سیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو، بے طرف او پالیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمینه اشکاباد کې جوړ شوی و، وینا کې وکړي. د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې ترکمنستان له افغانستان سره خپل خ گاونډیتوب ثابت کړی دی. د پاکستان فوج وايي په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې 3400 وسلوالو په وشلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان فوج د اماډي کو سانګیا اس پی آر لخوا پرین په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په سربیاسه په عملیاتو کې 400 اتیا امنیتي کارکونکي مجل شوي او 1914 نور زخمیان شوي دي. فوج وايي په تیرو 13 میاشتو کې 12200 عملیات کړي دي. خبر پانه زیاتوی چې پوسټ تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو 813 پټن ساين هم د لمیان سوړی دي. د فوج د دې بیان پړه وسلوالو لا تر اوسه سن دي ویلي. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرن وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې او مشر ډي اس پي جانزاده خان باندې ډسې کړي چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې له 400 سره تعلق لرونکي جانزاده خان پرن وسلوالو د فقیر آباد تاڼې سره نږدې په ډزو سخت ژوبل کړي دي. د پېښې سیمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅه کیږي. نوموړي 13 ورځې په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر څوکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر سنجیده نخکاری او لدی سره په کراچۍ کې حالات نورم خراب دي شي. د سند حکومتي چارواکو لا تر اوسه د چودري نثار علي خان د سرګندونو په اړه مشال ریډیو ته سند دی ویلي. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استاسو د موسمي بدلونونو د کمول لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. له دوه خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهده تر لاندې په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی به تر 2 سانتي ګریډ ډیګري کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سانتي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نور هم هسی کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډه کې ویلي دي، د مایده د سمکې د خوندي ساتلو لپاره یو خامکا په لاس ورکوي. دغه سي د جرمني چانسلر انګلا میرکل د یو تاریخي مایده ګرځولې ویلي دي چې په دې خبره ډیره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. د مغربي افریقا د یو وړکی هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد د یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 میلیونه آبادۍ کې 90% مسلمانان دي. د هیواد په 1965 کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړی و. د ریپورټونو له مخې داسې نه ښکاري چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. او وروستی خبردار چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري د دریځ ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل لاوروف او جعفري د ټلیفون له لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خبري کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د هیواد د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت غوښتنې ملاتړ کوي. ترکیه د عراق له خاورې څخه د خپل سرتیرو استل رد کړی دی. وای د سرتیری دغه پوزي روزونکو د ساتنې لپاره استولی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جګړه کې کوردی پېشمرګ ځواکونو ته روزنه ورکوي. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې نسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپي په نوم د ګیس نلیکی پروژې په پرانست غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان یو چارواکي هیله مند چې د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغوی اقتصاد ته هم ګټې ورسوي. دغه سیمه ییزه
همکاري کولای شي په افغانستان او سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته کړي.
د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي چې ډیر زر به د خیبر اجنسۍ د تیرا بیرته ستنو شو کورنیو ته مالی مرستې ورکول پیل کړي. د همیادي سیمې خلک له حکومت غواړي چې دغه مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي.
پتیرا کې مو سپورې بینکونه نشته او کوم ته ارزي بینک د تیرا د بارا راکړو نو دا ډیر ښه.
په پیښور کې د خځو د حقونو او فعال وای په خبر په خیبر پښتونخوا همدارز قبایلی سیمو کې خځې وهلې ټکولې او له بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل کیږي.
وال ټکولې ولا خو موږ په پښتونخوا کورونا کې د ډیر زیات موږ د وراثت خبر هم کړی دا موږ ووټ خبر هم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري هله دال مشال رادیو سروس. دا هم ولنی موضوع نن په اشکابات کې د ګاز د هغه پایپ لاین جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې ترکمنستان ګاز په افغانستان لالارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې پر نور مشرانو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم برخه اخلي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند پر رپورټ کې ورو.
د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ښاغلی غنی اشکاباد ته د خپل پرونی سفر له پایل مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړي او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم دا پروژه د افغانستان لپاره لبی لا بیل اړخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د غازو د لیک دا پروژه لا درې پلو د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د غازو د ترانزیت لارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوري دوا نور اړخونه د سپګوت کړل.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب غاز، په دویم لسیزو کې 1 میلیارډ متر مکعب غاز، او په دریم لسیزو کې 1.5 میلیارډ متر مکعب غاز به افغانستان باندې د ترکمنستان له خوا پرول کیږي او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې کومه هر څومره چې مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان د به هم د دې نه لیکي په وسیله هندستان او پاکستان ته د خصولو لپاره انتقال کی. دریمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابر شي او ونډه په پکې اخلي.
تکل شوې ده چې د دې پایپلاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیر اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندې شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
ډیره مهمه ده ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هیوادونه لکه هند، پاکستان، د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییزه همکاري کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي، اقتصادي ثبات هم رامنځته
کړي. د تاپی پونوم د ګازو د پایپلاین بل او جوړېدو وروسته هر کال 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپلاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټه او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځای به هند ته لار عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپلاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپلاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپلاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز ویان جنرال عاصم باجو وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان کې د ضرب از په نامه پوزي عملیاتو کې تر دې دمه 3400 وسلوال وجلی او دغه یو شمېر مرکزونه یې لمنځه وړي دي. نو موږ هم دا راز وایي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستانی پوز 3400 او 3300 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. په دې اړه جزئیات له پیښور د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تیر یو نیم کال کې افغان پولیسو سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب از په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابی ترلاسه کړې ده. تر هغه وروسته یې ماته کړې او دغه نتورک لمنځه وړی دی. دا سرګندونه د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شمې پرس پر خپل ټوئیټر باندې په خبر کړي بیان کې کړي دي. خاغلی باجوا دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نو موړې وایي دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب از عملیاتو کې 3400 وسلوال او همدار سلور سواتاتی امنیتی ساتون کې مړی او تر 1900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې تر هغه وروسته 10 مرکزونه او روزنځینه هم لمنځه وړل شوي دي. د باجو پیانا تر اوسه پورې ولس پوځي محکمو ته تر هغه یو سل 200 قضیه لیږل شوي چې 55 قضیه پریکړه ته رسیدلې او 80 نور تر اوسه په محکمه کې دي. د وای تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو یو دش مهمه تر هغه وروسته سزا هم ورکړې ده. د پوز وین همدارس وای د 13 میاشتې په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاټ په ټول ملک کې 2200 عملیات تر سره کړي چې لامل یې اصل دریته مهم تر هغه وجلی او شاخو یو ځر نور نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغه وروسته د 2013 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې به نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچي پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. خو دا عملیات تر هغه وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېدل چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 50 کسان وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ او همداراس په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې تر هغه د مخنیوي او تر هغه وروسته د جر سزا ورکونې په مقصد د دوه قانونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولیس په نږدې سیمو کې تسویې عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
په قبایلي سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر اجنسۍ د تیرا د بې کوره شویو خلکو مالی مرستې ورته رسېدلې دي او دا چې دغه مرستې به ورته د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او اے ټي ایم کارډونو له لارې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2014 کال کې د وسلوالو تر ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي. پاکستاني چارواکي وایي دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2014 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي، دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او اے ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2014 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حق له د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه مونږ جرمی کوارت باندې مونږ ته هم جو کړل دي ته اے ټی ایم کارت ودی ته ملاوی اے ټی ایم کارت ومر کوي سیم کارت ومر کوي او تاسو پته چې د دې پیسو لپاره دا پیمنٹ انسټرومنٹ دی نه څوک چې دانی دا نه بیا غي ته مونږ پیسې نه شو ورکول نو ته جو دا سیستم دی سره او ار یو کس په خپل راشي او خپل سیم او خپل اے ټی ایم په خپل واخلي چې چا په نامه پرچوي او دې نه علاوه کوم خلک بهر وي د ملک نه بهر وي یا او فاچوی وی یا غوی او داغي پیسې بل څوک خلی نو هغه لپاره غا فارمال لري چې کوم الټرنیټ بینیفیشری ولري هغه پولیټیکل ریجستریشن سره جمع کوي دا هم تر هغه ای ته انا پاس نه خپل اے ټی ایم کارت او سم ورکو.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشحالي خو تیرا کې دا سه علاقه خبرې جنتی چې پاوې کې اوسه پوری بینکونه نشته او دا د پېښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده. موږ دا وایو چې یو موږ ته ارزي بینک د تیرا د پارا راکړو چې داخله کلته لوکل خپل پیسې اخلي نو دا ډېر ښه.
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او اے ٹی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته، په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته، په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نور کبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دی وی چې په 2014 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او همداراز بلوچستان کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وایي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی، او همدا وجه ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نوي کلي کې یو سړي خپل میرمن وسوځوله او بیا یې ووژله.
د تیر سیارت پرست د کوټه پانیوي کلی کې یو خزه د خپل سخرګنې لخوا ژوندې وسوسول شو. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پرتله سخ کال په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې اورت فاونډیشن ویاند آسیم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد له وجې د ښځو د ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومه وقعه وشوه او د کومه زنانه چې کومه دی دوی وسوځوله پښتونخوا ولس سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزنه یوه ښځه وجلې کیږي خودکشې په حساب کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر دریمه ورځ یوه ښځه ځان وژني په څلورمه ورځ باندې چې کومه دی یوه ښځه اغوا کیږي په شپږمه ورځ باندې د غیرت په نوم باندې ښځه چې کومه دی د خیبر پښتونخوا کې وجلې کیږي دغه چې کومه د بلوچستان فکر راوړو په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا داسې کیسونه چې رپورټ شوي نو تقریبا یو 50 تعداد درغي 2014 فکر کوم چې موږ خلنو دا تعداد تقریبا 200 پورې رسیدلې دي نو دې کې تاسو وګورئ چې نه دا تعداد چې کم دی ورځ پر ورځ زیاتېږي
که څه هم عاصم ملک په خبر پښتونخوا کې بلې سیمو کې سخت کال د خصو پر ضد د تشدد د پیښو کرش مې یاد نه کړې خو نو ماړې وای په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلی نظام لوجې د خصو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې کمې ریپورت کیږي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وای د خصو پر ضد د تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا
د قوانینو په جوړېدو سره خوسړی بدل نشول کنه زمګ د ټولنې داسې یو کلچر دی چې هغه قوانین عملی کېدو ته نه پریدي په پاکستان کې خزه د انسان په توګه نه منل شوی دلته لمشومان سره واده جایز دی د خزو پر ضد تشدد پر مخ روان دی د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی په پاکستان کې خزه کچرته د خپل کوششونو په مټ ایوا لاستا راوړنه وکي نو حکومت هغه د نمونې په توګه بیان نړۍ ته وړاندې کوي دا په پاکستان کې ولوې مسله دا چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کوي
اوس کا علاج کوي چې بیماری اوس کا علاج نه کوي
د خصو پر ضد د تشدد د پیښو پړامو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې خو ټلیفون ته ځواب نه ویل بل نور ته په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی انیتا محسود هم د عاصم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي د قبایلی سیمو کې د خصو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري خو د سخت قبایلی نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه ریپورت کیږي
وال څکل ولا خو موږ په پښتنو کورونه کې کقبایل دي که عام خلک ایدات ډېر زیات اخو وای چې وای چې خزه خو په میاش کې یو دوه ځل چېونه وای خپل مطلب غنه ټریک نه بهر وي په هغه کې که تاسو ته پته وي چې موږ د وراثت خبرم کړی دا موږ ووټ خبرم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی فرند باندې داسې شنو باندې چې هغه تعلیم ته راځي یا شو پروفیشنل فیلټر راځي هغه کې اجازه ته نه ورکي په ډیسیژن میکینګ کې پکې نشته دا بالکل جی دا خبره مونږ ډېر زیات په سیاسي خبر باندې پلیټ فارم باندې ما چرته چې مونږ ته موقع ملاو دا ما دا په خبره کړې دا چې دا فیمیلز انډر استیمیټ کیږي
د کویټه په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 65 کلنې نیلم نومي جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره انګلیزي په شان ودرې کوم بس ما ته
دي کې به هم مضبوط ته تعلیم به حاصل وو
دا شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینګ په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
د خیبر پښتونخوا حکومت دروانی میاشتې پر شپږلسمه چې پر دغه ورځ به د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د خونړي برید یو کال پوره شي د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه به چې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د ژوبل شو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي چې دوی به پرته له هغې دستوري چې پوز جوړوي د صوبایي یا مرکزی حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کړي له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ لري
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیسته او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي
انی بچو کی شهادت سے پوری قوم یونائیټ ہوئی تھی
د دې ماشومان په شهادت ټول قوم یو موټی شوی وو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده نو صوبایي او مرکزی حکومتونه فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوی دي چې د اتفاق او اتحاد ښکار کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسی جماعتوں مشران تبہم دغه دستوره کې بلنا ورکولی شي
دعوت دی جاری آنے کے لیے.
مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پیښور آرکایوز لائبریری په یاد سکول کې د وجل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي، او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پیښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خود اے پی ایس غازی فورم چې پیښه کې د جوبل شوي ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وایي چې که بلنه ورکړی شوه نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي، ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي، خو د صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دی هغه الحمدلله ژوند دی، او دغه مسائل دي د تعلیم او د صحت حواله سره او د مستقبل حواله سره دغه خدشات دي. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دی مونږ سره کینی او مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو، نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کدیو کول غواړي، نو مونږ بالکل پاهې کې دوی سره نه یو جی، او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په جدیو پروګرام کې هم شرکت نه کوو څو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زموږ خبرې نه دی اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم، صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ دے بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر مونتا دے یو چکم دے دا معافی یو خط ولی کچی مونگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے مونگا ناکام شوے ہو، او بدنسیبی دام دا مونگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوے دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سبندو بس کرے ہوئے.
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.5 کروڑ اتیا لاکه او د مرکزی حکومت لخوا 8.8 کروڑ روپۍ ورکړې شوې دي، او د یاد سکول 1,400 ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږل شوي، او 1,900 ماشومان ته په کیډټ کالج کې داخلي ورکړې شوې دي، او د سټاف د وجل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمېر کړای د سولې د بهیر مخالفت کوي، چې دوی په خبره له همدې کبله تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا له غړو سره همکارۍ ډاډ ورکوي، او دوی غواړي چې له خپلو ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي، نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي، او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی مشال راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یاد کړې.
نړیوال د حکومت د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم، په داخل د حکومت کې بعضې داسې خلک دي چې حکومت ته ځون ډېر نږدې ګڼي، لاکن په حقیقت کې خلک ځوروي، د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم، علماو ته سپینګیری مناطق هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه درکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي، او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډېر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي، نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکارۍ تورنېږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې می کیمزوی ته نشي تلای، اینه دلته استخبارات موجود دي، بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روري دغه روسی یل تا ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت تلای.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبي په خپل خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوي ستونزې او ننګونې ومنلې، خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټول هغه نقطه چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کیږي هغه ته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي، بیا هغو مشرانو سره کښېنئ، ورسئ، انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته، ولسوالیو ته، کلو ته ان شاء الله العزيز دا به نتیجه ندی.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هیوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منې لري څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورې دوه اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې. د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او سره به تجارت وده ترلاسه شي. په افغان ولسمشر په شاکباد کې ویلي چې نور هیوادونه په افغانستان کې بد امنی جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس پایپ لاین د جوړولو کار باندې په رسمي توګه د ترکمنستان په شاکباد کې پیل شي. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې درې ځله زرا او سلور سوا وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ سره جګړه کې ستري بریاوې ترلاسه کړې دي. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرین وسلوالو له ترهګرۍ سره څنګه په یو مشر ډي اس پي جان ساده خان دسي کړي چې پکې نیموړي سخت شوبل شوې دي. د پېښي ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیواله معاهده وکړه. د دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیا جامع پرین د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې د هیواد اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د سپرڅې کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری د دریځ ملاتړ کړی. دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې ترکیې د غلطه غیر قانوني ځواکونو توګه ځواکونه سپرڅې کړي دي.
د خبرونو لنډیز مولانی سي اجمل اوریدو. هو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله راته وروي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پیښور، کوټه او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په دې دریو غټو خارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسكر او د فوز یو ریټایرډ میجر وجلې شوې ده او 15 کسان جوبل شوې دي. ورسپانې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په خاريو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د حالې زلي توند کړی. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړی دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معاملہ دا ک په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې دوه نیم کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او دې اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیس فسادونه او ترهګری ډېر زیاته شوی و چې لوجې په خار کې معاشي او سماجی حل زلي په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړې شوی پیښې تر ډېره حد ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت غني چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبداري نه کار اخستې دي نو پولیس یې خپل دي او عدالتونه هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او اولس د جرمونو نه خلاصول د هر خه حکومت لومبه فرض دي نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون رسپانډ په لیکنه کې ل بی بی سی سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکه ته کتنه شوې ده. رسپانډ لیکي نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبانو خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پر سفر تر نیوکو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د دوړو لیکنو مهم ټکی د ملیحې امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلیو چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه به دوی هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقین کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې دا افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومې غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجللی کې د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج خاين او بل طرف ته د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وخدلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجللی کې د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یو موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډیر مشران په کوټه کې په آزاد اوسیږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کیدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو پرون د شاوخوا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د اقلیمی بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پاریس کې دوه خبرې تر روانې وي چې په پای کې د پاریس قرارداد ومنل شو. په اړه نور له اجمل انڅخاورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمی بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په ورستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلون لپاره د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړي. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمی بدلون نه ځپلې. د د پوینا د دې هواد د یخ کنګلونو په ویل کې دوی او د ابو هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه خې سکړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژي انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دی چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړون کړي. د واشي ژو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل جوړښت او مالی چارو لپاره پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشټوالی چې د اقلیمی بدلونونو د فوري اغیزو له کبله کړیږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په ورستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 2.5 درجه پورې د مځکې د تودوخې د زیاتیدو د محدود ساتلو په هڅو په دې برخه کې پارو 15 کلونو کې د شو پرمختګونو په څیړلو ټینګار شوه. همدارنګه د مسوده په متن کې وړاندې شوه چې د پراختیا په حال کې هوادونه باید د 2000 کال لپاره څخه د اقلیم د بدلون په مالی چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارډ ډالر ولګوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د پاکستاني ډان هرسپانی په ولیکنه کې راغلی د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو تر د بیا پیل پاړه د دوړو هوادونو مشران سلا شوې دي. هرسپانی لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په تیر وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوې او وروسته بیا د پیلولو اعلانونه شوې دي. د هرسپانی په لیکنه په کار ده چې دا ځل د دوړو هوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته خي هلي وساتل شي. د دې لیکنې لنډیز انیسا اجمل اوروي.
ڈان وسپان علی کی د پاکستان او ہند ترمیل سے مذاکرات او پڑا خبری گرمی شیوی دی او دی لڑکی د دوڑ ہوادونو مشران سلا شیوی ہم دی لکوال لی کی دا خبر چ آیا پاکستان او ہند محل پر اختیا ہم د لانجو ہوارولو په هدف د مذاکرات او پچو کاٹ کی دی او کنا پ اڑای باید خو امیدونه او ساتل شی. مقاله لی کی د ترکمانستان په شکاباد کی د پاکستان او ہند وزیر اعظمانو ترمنس د ملاقات پر محل د باس لپاره ډیری سه مهمه خبری نشتا. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنس په هولند ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنس خراب شوی اړیکې بیرته سمیدلې شي. مقالې کې د اړیکو خو کول او مذاکرات بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال لخوا شوې ده. په بنکاک کې د دسمبر په 16 نیټه د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرال ناصر خان جنجو ترمنس پر سولې او ثبات راهګرې د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې مسله شول چې پراتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو خبري جاري وساتي. ڈان لیکی په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په 2 ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. رسوان علی کې پاکستان او هند دا پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاکاران به د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون پاتو مسلو د خبرو لپاره ډیر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. خو رسوانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدون رستو دغه مذاکرات اوسندول شو او بیا رستو چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وجل کې دوه رستو اوسندول شو. مقاله لیکي د ماضی د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د اغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو غټ خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړه خيزه مذاکرات رسا شوې دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو ہدایت هم ورکړل شوې دي. مقاله د پاکستان او هند ترمنس په مذاکراتو کې د زنو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادله د سیاستولو پرسه اوس ته ولسنو ترمنس تبادله خبره شامل کړل شوې ده چې د مقاله په خبره یو خو پرمختګ دی. دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشريت مسلې او مذهبي سلګري خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هر کلی وړ خبرې دي. د مقاله په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي. خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخېتا راسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانی د ایکسپریس ټریبیون په خپلې ولیکنه کې د بلوچستان د اعلی وزیر بدلېدو موضوع راغستې. لیکنه وایي د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری به د روانې میاشتې پر 14 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. په اداریه کې دا ډېره مهمه بدل شوې ده چې په دې صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې بې له څه سیاسي مسلو ترسره کیږي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانا په خپل یو اداریه کې لیکي ثنا الله زهری د بلوچستان نوې وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې د اعلی وزنامه شوی و چې 2.5 کال به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او 2.5 کال به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ثنا الله زهری د دغه صوبې وزیر اعلی جوړی کی. رسپانا لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوزنامه ټولو غاړو عمل وکړ. د زهری نوړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر وزیر اعلی وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپل څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ د مری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغې لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریانې هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د ښکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوي وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامنه توګه بدلېدل او په مری معاهدې عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی 2.5 کال به د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچستان نو د مسلو یو سهل راوزی او د باقی 2.5 کالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی څوکۍ ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
او سم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې د دې اونۍ په پروګرام کې د جګړو ضد شیرونو په اړه اوریدل، خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
اوریدونکو ستړي مشي، د پښتنو په اوسنۍ شاعرۍ کې د مینی محبت په خبرو سربیره د ټولنیزو ناخوالو او روانو جګړو هم ژور اغیز لیدل کیږي. زه بشیر ګواخی مونند د سولې لپاره د شاعرانو پر هلو زلو غږیږم.
پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، پجنګ دی اور ولګي جنگ دی ورکشي، جنگ سے دسپو کار دے تو خون خرو کار دے، داد بے عقل اخل کو تلی ونو کار دے، جنگ د خکلا لمخه د خکلا رنگ تروری، جنگ د سپرلی د غوټو د مستی ژوند مروری، په جنگ دی اور ولگی جنگ دی ورکشی.
دا د اکبر سیال د کتاب جنگ دی اور ولگی څو شعرونه وو. نوموړی وایي چې د هر انسان په شان شاعر هم د ټولنې د استادې په توګه د روانو حالاتو تر اغیز لاندې راځي. هغه د سولې پر لور خبرونې ته زیاته کړه چې نوموړی له روانو جګړو دومره تنګ او ستړی شوی چې همیشه د دغه جنگ د ختمولو نه یوازې غږ کړی، بلکې خلک یې هم هڅولي چې خپلې ستونزې له سولیزو لارو حل کړي.
یو لیکوال یو شاعر د خپل حالات او د خپل قام او هیواد د ستونزو ادراک و نه لري، نو شک به پیدا وکړي چې شاید د دې وجدان مړ دی یا ناکار شوی دی. 50 کال عمر مې دی او په 50 کال کې ما سلويخ کال په دغه خپل منطقه کې په خپل وطن کې په لر ابر افغانستان او پښتونخوا کې ما بغیر د جنگونو نه نور هیڅ نه دی لیدلی. ما سلويخ کاله مسلسل د دغه ډزو اوازونه اوریدل، د دغه دماکو اوازونه مې اوریدل، د دغه توپو ټینګونو او جازونو بمباره او درزهار مې اوریدل. من خپل سترګو ولیدل چې زمونږ په لکونو پښتانه افغانان هغه ته تیغ شول، هغه حلال شول، هغه در بدر کړی شول، هغه تبا کړی شول، هغه د ژوند لاسپسر کړی شول. نو سلویخ کال زما په 50 کلن ژوند کې سلویخ کال چې یو انسان مسلسل د جنگي صورتحال سره مخامخ وي، دغه سوسایټي دغه ټولنه تباه شي، دغه اقدار د منځه لاړ شي، دغه مارکیټ دغه اقتصاد داغ سسٹم تباشی داغ ژوند په ټپ ودرېږي داغ بچی په ډیرانونو ګرځي داغ بچی سبق نه وي هغه پوهنځو ښوونځو پوهنتونونو ته نه ځي د غربت د لاسه د جهالت د لاسه نو څلوېښت کاله مسلسل ګرانه ما دغه زندگی ولیده نو بیا هم چې که په مونږ دغه حالات اغیزه نه کوي په مونږ اثر نه کوي نو په چا دی
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ کله چې په 1998 کلونو کې افغانستان کې تازه پیل شوې جګړه په 1999 کلونو کې په زور کې شو او په کورنۍ جګړه بدله شو نو د لغمان اساق ننګیال د خپل شعر لاري د جګړو پر ټولو غاړو غږ وکړ چې د امن لار خپل کړي دا کلی مورانوي دا کلی مورانوي ګوري چې هلتا د شنو ولو تر شنو سورو لاندې ګوري د شنی ویلې تر څنګه د جلګو د پاسا یو کوچنی پروت دی یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټی لاندې په خوب وړ سترګو د ناس په غیژه کې کوچنی شینکی خوبونه ویني دا کلی مورانه وی دا کلی مورانه وی ګوری چې هلتا لکه زر کې زموږ د کلی نجونې ګوری چې هلتا د بامو پر سر نور سنجونې کتار کتار د لمر تر وړانګو خپل پیکې جوړوي او په مینو ژبو د پیغلتوب غوږ کې د ځوان هوس سندرې بولي دا کلی مورانه وی دا کلی مورانه وی تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د پښتو ژبې ګڼ هغه شاعران چې د خپلې رومانتیکې شاعرۍ لپاره پیژندل کیږي هم د جګړو له اغیز او د سولې د ضرورت لتاوه لري نه دی پاتې شوی پیر محمد کاروان تر ډیره د خپل رومان لرونکي شاعر لپاره پیژندل کیږي داغه یو مشهور دغه شعر کرن خان ویلې
تګی ټول در پسمړ خاري جانانا تګی ټول در پسمړ خاري جانانا
خود رومان لخوند ډک شاعری ترڅنګ پیر محمد کاروان وخت نا وخت حالاتو هم خفه کړی دی نوموړی د سولې پر لور خبرونې ته ویل چې هغه په وطن کې د قرارې په هیله نږدې یو کتاب شاعري کړي او کوشش وکړي چې خلک د تشدد پرېښودو ته وهڅي.
وطن کې حالات دومره بدمرغی او بدبختی غ انتها ته رسیدلی دي چې سړی بس هر طرف ته نظر اړوي، نو دغه د دې وطن خبرونه په وینو په وښکو لامده دي. نو سړی وایي چې دا چې هر ډول شعر دی مقصد د وطن خبره پکې ده، که دا په تغزلي انداز راغلی دی او که دا په غیر تغزلي انداز دی، او پیام پکې دی، د پیام دپاره کشعاري هم دی، یو پیام رسوي. یعنې دغه دواړه خبرې پکې شته په دې شعرونو کې.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتنو شاعرانو د تاریخ په اوږدو کې نه یوازې د شعرونو جوړولو او خلکو ته د تفریح برابرولو کردار ترسره کړی، بلکې د مورخینو په توګه یې هم پښتنو ته د مختلفو دورونو پیښې وړاندې کړې دي. دوی اکثره وخت د ظلم او جبر په مقابل کې ودرېدلي او ټولنه یې له تشدد او جګړو ساتلې ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر اقبال شاکر دغسې یو مثال لري.
چې کله په سوات کې او ځینې په دې وطن کې دا حالات داسې خرابېدو طرف ته روان وو، لکه دلته یو اف ایم چینل به چلېدو په هغې باندې داسې خبرې کېدې. په 2008 کې دغه وخت کې مونږ زموږ تنظیم د مرستیال لیکوال مل ملکن خوش قسمتین هغه وخت د تنظیم صدر زومه، مونږ ته دا احساس وشو چې یاره دلته څه چل کېدوواله دی. دا دا قسمه خبرې چې د دې چینلونو کېږي، دا داسې ناپېژندلې غونته خلک چې اوړي را اوړي دلته. نو مونږ په 2008 کې په بټخیل کې یو درې ورځنی کانفرنس وکړو او کتاب میله مو وکړه. په هغې کې مونږ نمایش وکړو، درې ورځې مونږ مشاعرې په هغې کې وکړې. په هغې کې مونږ د هغه وخت وزیران، مشیران او انټلیکچوئل مشران راوستل چې وایي به دې حالاتو باندې خبرې وکړي. او د هغې په وجه باندې زه دا په ډېره دا وسره پوسوک سره دا خبره کولای شم چې کله دا انسرجنسی دلته ډیره زیاته شوه، نو زمونږ علاقه بدخیلا، ملکن، تانا، الډنډې رہی، موږ چې کوم ځای ته خپل پیغام رسولې وو، دا د دغه حالاتو نه ډیره زیاته متاثره نه شوه، بلکې مونږه یو الارم غږولې وو چې وایي ګوره داسې څه کې دوهاله دی، ریډ الرټ تاسو اوسئ. او هغه د دې شاعرانو ادیبانو د تنظیم کمال وو چې زمونږ د علاقه د دغه خبرو نه د دې راه د پوری بچ پاتې شو.
سترګي او زړه موته یې نجبندو بموته یې، سترګي او زړه موته یې نجبندو بموته یې، شکر نعمت زمون چشتا یوشت موته یې، د مینې کور زمون وطن مور زمون، د مینې کور زمون وطن مور زمون.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، دغه د جاوید امرخیل په غږ کې په زړه پورې سندره پیر محمد کاروان لیکلې. هغه د دې سندرې د یو مینوال کیسه کوي، وایي چې د امن ترانې څومره ډیریږي همغومره به ټولنه کې تشدد کمیږي.
دا یو خاطره درته وایم، د دفتر نه راوتلی وم، د ټیکسي موټروان ته مې لاس ورکړ، هغه ته چې ورنږدې شم دغه ژبه نو پښتو کې ژبه نه چلېده، ما ورسره فارسي شروع کړه. بیا نو په دې کې ناڅاپه ده وویل چې داسې ما سره پښتو سندرې دي، او زه په اصل کې کاکړ یم او دلته په شوکیو کې په کابل کې لوی شوی یم، پښتو باندې کم خبرې کوم، که څه هم مورنۍ ژبه هم وه او فارسي باندې ډېر غږیم. بیا همدغه ترانه یې وښودله، وایي چې یو هغه ویلې ده جاوید امرخیل نوم یې واخیستو. ما ورته په خندا کې وایم داس ما شعر دی، وایي دا خو نورمره باندې ګران شوې، وایي والله وایي دا خو وایي ما تا ته په غیاب کې وایي دعا کولې، وایي سندرغاړي ته مې کولې تا ته چې د وطن خبره مو کړې ده. نو ما خامخا ما ته دا خبره په دلیل په ثبوت ورسېده چې یعنې په امن کې شاعري او هنر خامخا رول لري. او بیا دا زموږ تاسې وطن دا مور وطن، یعنی بور هم دا وراره هم دا، او په یتیمان او په شهیدان او د دې مور خالي دا زموږ تاسو وطن. نو خامخا د امن خبرې او د وطن خبرې په خلکو باندې یعنی هغه د امید ډېرې ورته د دوی په نا امید زړونو کې بلولی شي. څه فکر کوي
وطن ستا د بدن مونږ یو غړي غړي ستا په ژوند کې مشتون بلتا مړی مړی ستا په ژوند کې مشتون بلتا مړی مړی
مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.